Radio.
السلام علیکم د سهار و بجې دی په دې هله چې آرام او نیک مرغ ورځ مو پیل کړی وي. زه رضوان مراد مو د ازادي رادیو د سهارنۍ خبري مچلې اورېدو ته رابولم. نن سه شنبه د 1495 لمریز کال د حمل لسمه نیټه ده چې د 2014 میلادي کال د مارچ له 9 سره سمون لري. د دې نیم ساعت خبرونه تخنیکی چارې طاهر روخان پر مخ وړي. په جرمنی کې افغان سفیر وایي زرګونه افغانان چې په دې وروستیو کې د هیواد ته رسیدلی دي غواړي بیرته افغانستان ته ستانه شي. د پاکستان صدراعظم وایي تر هغې بغلی کیننی تر څو پورې چې د تروریزم جرډې ونه باسي. خو له هر څه مخکې پام وکړئ د دې ساعت مهمو خبرونو ته. د ملي دفاع وزارت سرپرست وایي د افغانستان ملي ځواکونه په ډېرو ولایتونو کې پروسی عملیاتو کې وسلوال سخت ځپلی دي. د حکومت اجرایه رئیس د پاکستان په لاهور ښار کې وروستی تروریستي برید وغنده او د پاکستان چارواکي ژمنه کوي چې هغه تروریستان به وځپي چې د یکشنبه ورځې په ځان وژونکي چاودنه کې لاس لري. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د ملي دفاع وزارت سرپرست معصوم ستانکزی وایي د افغانستان ملي دفاعي او امنیتي ځواکونه په ډېرو ولایتونو کې توانېدلي چې په روسیو عملیاتو کې وسلوال مخالفان وځپي. نوموړي په دې لړ کې په ځانګړې توګه د هلمند خانشین ولسوالۍ همدارنګه په کندوز او ننګرهار ولایتونو کې د پوځي عملیاتو یادونه وکړه. ویې ویل چې دا عملیات به دوام وکړي. معصوم ستانکزی دا څرګندونې په کندهار کې 215 اتل قول اردو د لیدنې پر مهال وکړې. په هغه خبر پاڼه کې چې دفاع وزارت رسنیو ته استولې راغلي چې د دفاع سرپرست وزیر په کندهار کې د دې قول اردوګانو کارونه وارزول او له سرتیرو افسرانو څخه یې ولیدل، سره یې کتنه وکړه او له هغوی ستاینه وکړه. د دفاع سرپرست وزیر په داسې حال کې کندهار ته سفر کوي چې له ګاونډي ولایتونو هلمند او اروزګان څخه د مخالفو وسلوالو او افغان امنیتي ځواکونو ترمنځ د سختو جګړو رپورټونه خپرېږي. دا حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله د پاکستان په لاهور ښار کې وروستی تروریستي برید غندلی او د تروریزم پر وړاندې د سیمې او نړۍ په سطحه د رښتینې او جدي مبارزې غوښتنه وکړه. اجرایي ریاست مطبوعاتي دفتر رسنیو ته په یو استولې خبر پاڼه کې د ښاغلي عبدالله له خولې ویلي چې دا برید د دې ښکارندوی ده چې ترهګري هیڅ پوله او سرحد نه پیژني او د هیچ چا نشي خپلېدلی. عبدالله عبدالله ترهګري د افغانستان، پاکستان او د سیمې د نورو هیوادونو ګډ دښمن بللی او یاده کړې ده چې یوازې هغه وخت هیوادونه ځانونه له دې شره ژغورلی شي چې تروریزم د اوزارو په توګه استعمال نه کړي. د تاجکستان سرحدي ساتونکي وایي افغان وسلوالو د سړک جوړونې هغه دوه تاجک کارکوونکي خوشي کړي دي چې تېره اونۍ یې له پولې اغړه په یو برید کې یرغمل کړي او ځان سره افغانستان تړولی و. د تاجکستان د سرحدي ساتونکي وایان ویلي دا دوه کسان د تاجک پولیسو ساتو او یو شمېر بانفوذ افغانانو په هڅو خوشي شوي دي. د دې برید پړه سیمه ییز تاجک چارواکو د نشې مودو پر هغو افغان قاچاقبرانو اچولې ده چې د تېرې جمعې په ورځ د تاجکستان په جنوبي سرحدي سیمه کې د شوراباد په نوم خارګوټ کې کړی و. تاجکستان چارواکي ډېر کله د نشي موادو له هغو قاچاقچیانو سره د نښتو راپورونه ورکوي چې له افغانستان څخه اوړي. د پاکستان چارواکي وایي هغه تورستان به له منځه یوسي او وبه ځپي چې د یکشنبې ورځې په ځان وژونکي حمله کې لاس لري. په لاهور کې دغه چاودنې شاوخوا 70 کسان وژل او له 300 زیات نورې ټپیان کړل. د پاکستان صدراعظم نواز شریف تېره ورځ په خپله وینا کې ویل دغو کسانو ته به اجازه ورنه کړي چې زموږ د خلکو له ژوند سره لوبې وکړي. نوموړي ویل د پاکستان پوځ به د سخت دریځو د پناځینو پر ضد عملیات وکړي. په دې اړه نور په روانه خبري مجله کې اورېدلی شئ. بلجیمي څارنوالانو هغه کس خوشې کړ چې په بروکسل کې تېرې اونۍ د خونړیو بریدونو سره په تړاو تورن و. بلخوا په دې بریدونو کې د وژل شوو کسانو شمیر 15 تنو ته رسېدلی دی. تورن کس له بریدونو دوه ورځې وروسته نیول شوی و. خو د دوشنبې په ورځ د بلجیم د فدرالي څارنوال دفتر وویل چې دوی داسې کافي معلومات نه لري چې په توقیف کې د دې سړي ساتل پرې توجیه کړي. په عین حال کې د بلجیمي چارواکو لخوا د درې نورو نیول شوو کسانو په برخه کې په توقیف کې د ساتل کېدو امر شوی دی. دا درې کسان په مرکز بروکسل او د دې هیواد په دوه نورو شمالي ښارونو کې د تروریستي فعالیتونو سره د تړاو په تور په یو لړ عملیاتو کې نیول شوي دي. دا لاروښانه نه ده چې دا نیول شوي کسان د مارچ د 2 نیټې د بروکسل بریدونو سره تړاو لري او که څنګه. د روسیې د رسنیو رپورټونه وایي چې د امریکا د مرکزی استخباراتو د ادارې مشر د دې میاشتې په سر کې په مسکو کې له چارواکو سره د سوریې د ولسمشر بشار اسد د راتلونکي په اړه خبرې کړي. د روسیې د انټرفاکس او آر آی آی نوستي خبري اژانسونو په مسکو کې د امریکا د سفارت د وین لخوا ویلي چې جان برن همدارنګه په سوریه کې د واقعي سیاسي انتقال په برخه کې د امریکا د حکومت پر دوامدار ملاتړ هم ټینګار کړی دی. انټرفاکس خبري اژانس همدارنګه د روسیې د بهرنیو چارو د وزارت د وین اولیک سیرمولتوف لخوا وایي چې د امریکا د مرکزی استخباراتو ادارې مشر د روسیې د فدرالي امنیت په اداره کې لیدنې کتنې کړي، خو مسکو ته د نوموړي سفر د سوریې څخه د روسیې د ځواکونو له ایستلو سره تړاو نه لري. او د آذربایجان سترې محکمې د بشري حقونو د یو مشهور مدافع وکیل انتظام الیف د بند په و نیم کلنه جزا کې تخفیف راوستی چې امکان لري له مخې له یو کال زندان تیرولو وروسته نوموړی خوشي شي. د آذربایجان سترې محکمې پرون وروسته له هغې د الیف د سزا د ځنډولو امر وکړ چې د نوموړي مدافع وکیلانو په دې سزا کې د تخفیف غوښتنه وکړه او وی ویل چې الیف روغتیایي ستونزې لري. اوس هم د هوا حالت له نجیبه زمان اورو.
د هم د افغانستان د یو شمېر لویو ښارونو د هوا حالاتو اټکل چې د سانتیګریډ په کچه یې وړاندوینه سوې ده. په کابل کې آسمان ځای ځای ورځ دی د تودوخې لوړه درجه 12 ټیټه 2 درجه. په کندهار کې به آسمان شین وي د تودوخې لوړه درجه 28 ټیټه 12. په هرات کې آسمان ورځ دی د تودوخې لوړه درجه 28 ټیټه 14. په مزار شریف ښار کې آسمان ورځ دی د تودوخې لوړه درجه 26 ټیټه 14. په جلال آباد کې به آسمان ځای ځای ورځ وي د تودوخې لوړه درجه 26 ټیټه 14. په غزنی کې آسمان شین دی د تودوخې لوړه درجه 15. په ګردیز کې به آسمان ځای ځای ورځ وي د تودوخې لوړه درجه 15.4. په بامیان کې آسمان شین دی د تودوخې لوړه درجه 8.1 درجه. او په فیض آباد کې آسمان ورځ د تودوخې لوړه درجه 26.1 اټکل شوی ده.
تاسې زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. په جرمنی کې د افغانستان سفیر وایي د هیواد ته په وروستیو کې رسیدلي افغانان دغلته له سختو شرایطو تنګ شوي او غواړي بیرته هیواد ته ستانه شي.
تر اوسه پورې 1.5 زر افغانان دلته مراجعه کړي دي او کاغذونه د عودت د وطن دپاره اخیستي.
په هلمند کې د افغان پوځیانو اپراتیفي قومندان وایي چې په دې ولایت کې ورځ تر بلې امنیتي وضعیت مخ په ښه کېدو دی.
دا پروسیجر دغه سی تر کچه کې پورې مخ په وړاندې باندې روان دی ترڅو دا ټوله لاره ترافیک پر مخ خلاصه شي.
دا نړۍ مطبوعاته کتنه هم لرو او دا هم اوري چې د انتخاباتو لپاره مدني ټولنه یا اکسین وایي چې ناشونی ده چې د ولسي جرګې او د ولسوالیو شوراګانو انتخابات په خپل وخت ترسره شي. د پاکستان صدر اعظم وایي د لاهور ښار د وروستي بریت عاملان ته به سزا ورکړي او د تروریزم پر ضد به خپلې مبارزې ته دوام ورکړي. د خبري مجلې په پای کې د ژوند رنګونه اورو.
ناسی خو ډیر مخ شوی یم خو خلک انس و جنس پیژ.
ازادي راډیو په اف ام سل اشاریه 15 صفحه په کابل او د افغانستان په ټولو لوی ښارونو کې د سهار لهونه د ماخام تر اوبه بچو پورې په واضح ډول اوریدلی شئ. په جرمني کې افغان سفارت وایي په سلګونو نویو ورغلو کډوالو چې جرمني کې له شرایطو تنګ شوي ورته در اوسه هیواد ته د بیرته ستنېدو د اسنادو ترلاسه کولو لپاره مراجعه کړې ده. بلخوا د کډوالو راستنېدونکو د چارو وزیر سید حسین عالمی بلخي ازادي راډیو ته وویل چې دوی له هیڅ اروپایي هیواد سره په زور هیواد ته د افغان کډوالو د ستنولو کومه موافقه نه ده لاسلیک کړې. په دې اړه جزئیات د اجمل اند په ریپورت کې اورو.
په جرمنی کې د افغانستان سفیر حمید صدیق ازادي راډیو ته وویل چې په برلین کې افغان سفارت او په منشن او بن کې د دوی کنسلګریو ته شاوخوا 1.5 زر افغان کډوالو مراجعه کړې او وطن ته د ستنېدو اسناد یې غوښتي دي.
تر اوسه پورې 1.5 زر افغانان دلته مراجعه کړې دي او کاغذونه د عودت د وطن دپاره اخیستي.
ښاغلی صدیق همداراز وویل په دې بیرته ستنېدونکو کډوالو کې ټولې په خپله خوښه افغانستان ته ستنېدل غواړي او هیڅ ډول فشار یا زور سره نه دي مخ. په جرمنی کې افغان سفیر همدارنګه وایي افغان لوري له جرمني سره تر اوسه د افغان کډوالو د ایستلو په اړه هیڅ ډول توافق نه دی کړی، خو که څوک په خپله خوښه غواړي بیرته هیواد ته ستانه شي دوی ورسره د ستنېدو د اسنادو په برابرولو کې مرسته کوي. بلخوا د افغانستان د کډوالو او بیرته ستنېدونکو چارو وزیر سید حسین عالمی بلخي هم ازادي راډیو ته وویل چې تر اوسه پورې له بیلابیلو هیوادونو څخه 900 کډوال افغانستان ته ستانه شوي چې یوازې له جرمني پکې 125 کسان شامل دي. نوموړي ټینګار وکړ چې دا ټول افغانان په خپله خوښه ستنېږي او د هیڅ ډول فشار یا جبري ستلو مسله پکې مطرح نه ده. خاغلی بلخی هغه واضح هم رد کړی چې کوندلې جرمني سره دوی د کډوالو د بیرته ستنولو په برخه کې کوم پټ توافق کړی. وی ویل په 2015 او 2016 میلادي کلونو کې له هغه هیوادونو سره چې افغان کډوال ورزي د کډوالو د راستنولو په اړه هیڅ ډول پټ یا ښکاره توافق نه دی شوی، خو پر یو تفاهم لیک کار کوي چې له مخې د افغان کډوالو سره د کوربه هیوادونو چلند روښانه شي. نوموړي په دې اړه د جرمني یادونه وکړه او وی ویل
مذاکرات ما در رابطه با تفاهم نامه قرار
است تکل شوه ده یو تفاهم لیک په اړه زموږ خبرې اترې پیل شي. افغانستان پر دې تفاهم لیک کار کړی، خی تر پنځشنبه پورې نهایی کړی او بیا به یې جرمني لوري ته د غور لپاره وسپارو. که دا هوکړه لیک د دواړو خواوو ترمنځ ومنل شي پر همدې بنسټ به د کډوالو په اړه خپلو کې چلند کړو. د افغانستان د کډوالو او ستنیدونکو چارو وزیر ټینګار وکړ چې دوی له هیڅ هیواد څخه په زور او جبر د افغان کډوالو له ایستلو سره موافق نه دي او دا کار به د افغان کډوالو په خپله خوښه ترسره کیږي. په عین حال کې په جرمني کې افغان سفیر حمید صدیق وایي هغه افغانان چې په خپله خوښه افغانستان ته ستنېږي جرمني ورسره د کډوالۍ د نړیوال سازمان یا آی او ایم له لارې یو لړ مرسته کوي. د مهاجرت د نړیوال سازمان یا آی او ایم د افغانستان د برخې چارواکي وایي دا سازمان د هرې هغه پروسې ملاتړ کوي چې په ترڅ کې افغانان په خپله خوښه له اروپایي یا نورو هیوادونو بیرته افغانستان ته ستانه شي.
و امریدل چې په جرمني کې افغان سفارت وي په سلګونو نو ورغلو کډوالو چې په جرمني کې له سختو شرایطو سره مخ شوی دي دوی ته مراجعه کړي چې اسناد ورکړي او بیرته افغانستان ته ستنه شي. په هلمند کې د افغان پوځیانو پراتیفي قومندان وایي چې په دغه ولایت کې ورستر بلې امنیت مخ پخ کېدو دی. عبدالجبار قهرمان د دوشنبه پورس له ازادي راډیو سره په مرکه کې ویل چې په هلمند کې دولتي حاکمیت ورس په ورس د پراخېدو په حال کې دی او تر ډېره پورې جګړې کمې شوې دي. له ښاغلي قهرمان سره سفی الله سنیزي مرکه کړې او په سر کې د هلمند د روان وضعیت په اړه ترې پوښتنه کړې.
په مجموع کې په هلمند کې وضعیت د هرې ورځې په تېرېدو مثبتې خواته روان دی، ښې خواته روان دی. د هرې ورځې په تېرېدو سره دولتي حاکمیت قواوی کرا کرا هغه خپل لغه اساسي مشکلات چې په مخ کې درلودل، مثال د سنگین لار ده، تقریبا خلاصه ده. دغه اوس د اصلاح پر تحکیمات کار روان دی. دا پروسیجر دغه چې تر کجکي پورې مخ په وړاندې باندې روان دی ترڅو دا ټوله لاره ترافیک پر مخ خلاصه شي. خانشین کې هم هغه د تصویبي عملیات جریان لري. هغه ساحې چې ډېر کلونو په اصطلاح باندې د حاکمیت لاندې نه وي په دغه نږدې پرون دولمو ورځ کې بالکل هغه کامل هم تصفیه شوې. هغه د یو اصلاح باندې نور هم تصفیه پر مخ باندې روانه ده.
د هلمند د ځینو ناامنو سیمو چې پکې جګړې روانې دي لکه د خانچین یادونه مو کړله، هلته د افغان ځواکونو د همغږي په اړه راته وایي او دا چې هوایي پوځیان هم هلته عملیات کوي نه کوي او بالاخره د دغه جګړې لپاره به یعنی د تاسو په نظر چې ورځ په ورځ اوس کمیږي او امنیتي وضعیت ښه کیږي، داسې د تاسو په نظر څه خوشبیني موجوده ده چې بالاخره څه وخت به دغه ختمیږي؟
هغه شدت د جګړې چې ما ته ویلې دي هغه نشته. خلک بالکل اوس علاقه مندي نور د جګړې سره نه لري. حتی کرار کرار د خلکو ذهن په دې جوړ دی په اصطلاح باندې چې هغه مخالفینو ته قاطع جواب ورکړي چې نو زموږ د بغل څخه لرې سي خلکو، تاسو په اصطلاح باندې مشتاش په بغل کې موږ هم خرابېږي، مشکلات پېښېږي. نو دغه ټول علتونه دي چې کرار کرار دې خواته موږ ځو. جګړه په هغه شدت نه ده. هوایي ځواکونه موږ ډېره کم استفاده ځینې کوو. د غټې وسلې څخه خپله ډېره کم استفاده کوو. کته مې ځم پر دې نه دی جوړ چې ډېر توپونه او ډېر تیاري او ډېر ټانګونه د مشکل حل واقع کېدای شي. کېدای شي په اصطلاح باندې نور داسې وسایل او داسې تخنیکونه واوسي چې هغه د مشکل حل په اصطلاح باندې
ډېر زیاته مننه کوم. په جګړه کې د افغان پوځیانو د چلند په اړه هم ځینې شکایتونه شوي دي. یو مثال په تاریخ ناور کې د مرجې په ولسوالۍ مربوطاتو کې څو ورځې د مخه په یوې میلې باندې د پولیسو ډزې چې په کې ډېرو خلکو ته مرګ ژوبله اوښتي، دا یو مثال دی. په خپله د تاسو په کسانو باندې چې امنیتي کسان دي له تاسو سره دوی باندې هم ځینې شکایتونه شوي دي چې په ښار کې دننه په لښکرګاه کې دوی په شخصي جامو کې ګرځي او دا د خلکو لپاره یو سرخوږی باندې جوړ شوی دی. په دې اړه باندې تاسو نظر څه دی؟
خو په مجموع کې دا د تاریخ ناور مسله داسې ده چې تر اوسه پورې هم دا موضوع دقیقه نه ده تر سوې. تر څېړنې لاندې د هغه چا چې دا عمل ترسره کړی دی هغه پیلا په نظامي څارنوالۍ کې د تحقیقاتو لاندې دي. د هغوی دا د په اصطلاح باندې چې دا پیرونه یا ټکان مقابل لوري کړي دي. موږ کتن پیر نه دی کړی، موږ دوه نفره په میله کې ویشتل شوي دي او موږ په هغه کې دغه په کومک باندې وکړو. پر موږ باندې پیرونه وسپرو، د پیرونو په نتیجه کې دغه د بیګناه خلکو مرګ ژوبله منځته راغلل پاته راځم زما شخصي خلک زه شخصي خلک بېخي لرم نه مطلق مردوده ده هر چا چې دغه خبره کړې ده تا لا باندې شرماوره ده د هغوی دپاره مردوده ده زما سره زه بېخي د شخصي حتی باډیګارد نه لرم
دا هلمند وضعیت ورځ تر بلې په ښه کېدو دی او دغلته جګړې هم مخ په کمېدو دي دا خبره په هلمند کې د افغان پوځیانو د اوپراتیفي قومندان عبدالجبار قهرمان و چې له صفي الله ستانکزي سره په مرکه کې وکړه پام وکړئ د مهمو خبرونو لنډیز ته د افغانستان د ملي دفاع وزارت سرپرست معصوم ستانکزی وایي د افغانستان ملي دفاعي او امنیتي ځواکونه په ډېرو ولایتونو کې توانېدلي چې په وروستیو عملیاتو کې د دولت وسلوال مخالفان سخت وځپي د افغانستان حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله د پاکستان په لاهور ښار کې روسیې ته روسي برید غندلی او د تروریزم پر وړاندې د سیمې او نړۍ په سطحه د رښتینې او جدي مبارزې غوښتنه وکړه د تاجکستان سرحدي ساتونکو وی افغان وسلوالو د سړک جوړونې هغه دوه تاجک کارکونکو خوشی کړی دي چې تیره اونۍ له پوری اغاړه په یو برید کې یرغمل کړی او ځان سره افغانستان ته وړی و د پاکستان چارواکي ژمنه کوي چې هغه تورستان به له منځه یوسي چې د یکشنبه ورځې په ځان وژونکو کې چاودنو کې لاس لري بلجیمی څارنوالانو هغه کس خوشی کړ چې په بروکسل کې تیرې اونۍ د خونړیو بریدونو سره د تړاو په تور نیولی و او د روسیې د رسنیو رپورټونه وایي چې د امریکا د مرکزی استخباراتو د ادارې مشر د دې میاشتې په سر کې په مسکو کې له چارواکو سره د سوریې د ولسمشر بشار اسد د راتلونکي په اړه خبرې ترسره کړې دي د نړۍ مطبوعاتو هم د افغانستان او د سیمې حالاتو په اړه تبصرې او مقالې خپرې کړې دي نوریاس نوري مطبوعاتو ته کتنه لري
نیوزویک مجلې له افغانستانه د هیروینو د قاچاق د مخنیوي لپاره د امریکا هڅې په بشپړه توګه ناکامې شوې تر سلیک لاندې په یو مطلب کې لیکي متحده ایالاتو له 2002 میلادي کال راهیسې په افغانستان کې یوازې د بیا رغونې پر 4.3 میلیارد ډالر لګولی دي دغه پیسې د افغان ځواکونو ښې حکومتدارۍ ته د پراختیا ورکولو او د مخدره موادو په وړاندې د مبارزې پر چارو لګول شوي دي دا خبره تېره اونۍ د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا سرپلټونکي جان سوپکو د امریکا د کانګرس د استازو جرګې یوې استماعي غونډې ته وکړه نیوز ویک لیکي سوپکو وویل 8.4 میلیارد ډالر په ځانګړې توګه د مخدره موادو د مخنیوي پر هڅو لګول شوي دي جمهوري غوښتونکي توماس میسي وویل امریکا کولی شي وښیي چې د دغو پیسو په بدل کې څه لاسته راوړنه لري د مجلې په وینا د هغه دا پوښتنه بې ځوابه پاتې شوه ګارډین ورځپاڼې د هغه استرالیایي فلم په اړه د یو شمیر افغانانو نظرونه اخیستي چې د استرالیا د حکومت لخوا هغه هیواد ته له غیر قانوني لارو د افغانانو د ورتګ د مخنیوي په هدف جوړ شوی او د تېرې جمعې په ورځ د افغانستان دو ټلویزیونونو ښکاره کړ د ورځپاڼې په وینا په دغه فلم چې شپږ میلیون ډالر لګول شوي یو شمیر افغانانو یې صحنې داسې بللي چې د دوی په وینا کتلې ګران و اتلس کلن رضا چې خیاط دی وایي د فلم صحنې په سختۍ لیدلې او په لیدو یې دی ډېر غمجن شو که څه هم دا یوازې لوبغاړي و خو آیا په رښتیا له افغانانو سره داسې پیښیږي درویشت کلن مصطفی آبیدی وایي دا ښه فلم و او وی خوده چې قاچاق وړونکو هغو کسانو ته چې غواړي دغه سفر ته مخه کړي درواغ وایي ګارډین لیکي په وروستیو کلونو کې د استرالیا د مهاجرت د سختو قوانینو او مقرراتو په نتیجه کې هغه هیواد ته د افغانانو ورتګ کم شوی او پر ځای یې افغانانو اوس اروپا ته مخه کړې ده د ورځپاڼې په وینا تیر کال یوازې جرمني ته له 1.5 لک زیاتو افغانانو ځانونه رسولي وو طالبان وایي د لاهور په حمله کې مسیحیان په نښه شوي وو کریسچن توډی ورځپاڼې تر دې سلیک لاندې د لاهور د تېرې ورځې خونړۍ حملې په اړه لیکلي په دغه حمله کې چې له پاکستاني طالبانو سره تړلې د جماعت الاحرار ډلې مسؤلیت اخیستی لږ تر لږه اویا تنه ووژل شول او له 300 زیات کسان ژوبل شول د ورځپاڼې په وینا حمله د لاهور په یوه ګڼې ګوڼې تفریحي پارک کې هغه مهال وشو چې مسیحیانو خپل مذهبي جشن لمانځه د وژل شوو اکثره یې ښځې او ماشومان دي کریسچن ټوډی لیکي په پاکستان کې چې اکثریت وګړي مسلمانان دي له 2 میلیونو زیات مسیحیان اوسي چې دا د دې هیواد د نفوسو په سلو کې دوه ده د ورځپاڼې په وینا د پاکستان پر اقلیت مسیحیانو له دې مخکې هم خونړي بریدونه شوي دي په 2013 میلادي کال کې په پېښور کې پر یوې کلیسا په ځان وژونکي حمله کې نږدې 80 تنه وژل شوي وو په لاهور کې د یکشنبې د ورځې له خونړي برید سره په یو وخت د پاکستان پلازمینه اسلام آباد د اعدام شوي ممتاز قدري د پلویانو د سترې مظاهرې شاهد و هغه په 2011 میلادي کال کې د پنجاب پخوانی والي سلمان تاثیر په دې خاطر وژلی و چې اسلام او پیغمبر محمد ته د سپکاوي د قانون له مخې یوې مسیحي ښځې ته د مرګ د سزا په وړاندې د اعتراض غږ اوچت کړی و خو د ورځپاڼې په وینا داسې نښې نښانې نشته چې د لاهور چاودنه او د اسلام آباد مظاهره دې له یو بل سره تړاو ولري.
د انتخاباتو لپاره مدني ټولنه یا اکسین وایي چې ناشونې ده د ولسي جرګې او د ولسوالۍ شوراګانو انتخابات په خپل وخت ترسره شي. د اکسین مشر جانداد سپینغر ازادي راډیو ته وویل چې نړیوال مرستندویان په انتخاباتي کمیسیونونو کې له اصلاحاتو وروسته بودیجه ورکوي. په دې اړه زموږ همکارې مرزي احمدزی له ښاغلي سپینغر سره مرکه کړې او په سر کې پوښتنه ترې کړې چې د انتخاباتو کمیسیون ته پر وخت د بودیجې ورکول څومره مهم دي. ښاغلی سپینغر وایي
زه ډیر باوري نه یم ځکه چې ګوري اول اصلاحاتو لړۍ شروع شوې ده او دا د اصلاحاتو غوښتنه هم نړیواله ټولنه چې تمویل کوونکي دي او ډیر پرې تاکید کوي، هم مدني ټولنه په داخل د افغانستان کې او هم خلک یې غواړي. نو زه فکر کوم دا به حکومت ته ډیره ګرانه وي چې مخکې دې نه چې اصلاحات راشي او قناعت خلکو د مدني ټولنې د نړیوالې ټولنې حاصل شي، دغه کمیسیون ته مخکې د دنه بودیجه ورکړي، یعنی بې د اصلاحاتو دته بودیجه ورکی چې انتخاباتو کې دا یو ناشونی مسله ده او دا بودیجه ز فکر کومه تبید دونران به ورکی دونران په هیڅ وجه حاضر نه دي چې د اصلاحاتو نامخ کې دا بودیجه ورکی. نو زه ډیر باوري نه یم.
سپینغر سه محترم، د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون په خوانی مشر یوسف نورسانی ویلی دی چې امکان لري د ولسی جرګې او د ولسوالۍ د شوراګانو انتخابات وزنډي کی.
د تخنیکی نظر کوم کارونه چې پاتې دي، یعنی مخکې د انتخاباتو نه باید تر راشي کومګا کارونو ته وګورو، دغه حجم ته وګورو، هغه زمان چې تخمینا دغه اجراتي ضرورت لري کدی ته وګورو، د دې پر اساس ویل شو چې بلې ناممکنه ده چې په دغه وخت کې مونږ انتخابات ولرو. هرومرو به انتخابات ځنډیږي، چې دا څومره ځنډیږي دا نو بیا فرق کوي، دا به وروسته معلومه شي.
یعنی د جوزا په سلور ویشتم انتخابات نه ترسره کیږي؟
نه، دا ناممکنه ده ځکه مونږ تر اوسه پورې د اصلاحاتو لړۍ نه ده شروع کړې. په داخل د کمیسیون کې اصلاحات نه دي راغلي، هغه پروسیجرونه طرزالعملونه نه دي اصلاح شوي، تشکیلات د کمیسیون نوي شوي نه دي. د دې تر څنګ آمادګیانې ډېر نور کارونو ته ضرورت لري چې زه ناممکنه ګڼم چې په دې لږ وخت کې دا کارونه وشي.
سپینغر صاحب محترم، ستاسو له نظره د انتخاباتو په کمیسیون کې څرنګه اصلاحات راسي او څنګه بدلونونه راشي چې انتخابات پر خپل وخت سرته ورسیږي؟
ګورې، په موږ غواړو چې د تیرو انتخاباتو کې کوم اعتبار چې زیانمن شوی د خلکو پر انتخاباتي اداراتو پروسې باندې بیا ورغول شي. په کار ده چې د یو پروسې په شکل دا اصلاحات راشي، یعنی هم باید کمیسیونونو کې تغییرات راشي، هم نور تشکیلاتو کې ولیدلی شي چیرې چې ضرورت دی تغییرات راشي، زیات کړی شي یا کم کړی شي. طرزالعملونه، پروسیجرونه لکه د رای ورکونې، د رای شمیرنې، د آراو د انتقال چې دا جنجالي مسایل دي، دې باندې باید ولیدلی شي چې چیرې نقص و هغه باید اصلاح شي. همداسې مونږ په قوانینو کې ځینې تغییرات کراوړي دي، د هغې د تطبیق دپاره ضرورت لرو چې ځینې ډیپارټمنټونه نوي په کمیسیونو کې رامنځته شي، په دې خاطر چې بودیجه کمه شي، ملکي کارمندانو د دولت نه د موقت کارمندانو نو په هیڅ کار واخیستل شي، چې د دې لپاره پروسیجر جوړول، د دې لپاره ته هم وختيره مسایل دي. نو دا یو لوی پروسه ده، خو مهمه دا ده چې نوې کمیسیون که په لازمو وړتیا سره رامنځته شي، بیا که کولای شي چې پاتې لړۍ د اصلاحاتو په سمته مخکې بوزي.
د انتخاباتو لپاره د مدني ټولنې اکسین مشر جانداد سپینغرو چې وایي امکان نه لري چې په یو وخت ولسی جرګې او د ولسوالۍ شوراګانو راتلونکي انتخابات ترسره شي.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د پاکستان صدر اعظم وایي تروریستان د خپلو مرکزونو او پټنځایونو تر محرومېدو او مایوسه کېدو وروسته اوس غواړي په تعلیمي ادارو او تفریحي مرکزونو بریدونه وکړي ځکه چې دا اسانه اهداف دي. نواز شریف همداراز وایي چې حکومت یې د تروریزم د ځپلو پخه اراده لري. لا پېښور به زموږ همکار رپورټ لري.
د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف وایي چې حکومت به د ترهګرو او ترهګرۍ د ریښو تر ویستلو پورې عملیات جاري ساتي او د دې هېواد ځمکه به د ترهګرو پر مخ تنګه کړي. نوموړی همداراز وایي ټول امنیتي ادارو ته مو حکم کړی چې ترهګر د هغوی پالونکي او سهولتکاران منطقي انجام ته ورسوي او په خبره یې ترهګر د خپلو مرکزونو او پټنځایونو تر محرومېدو وروسته مایوسه شوي او اوس د تعلیمي ادارو، تفریحي مرکزونو او ملکي ځایونو په شان اسانه هدفونه په نښه کوي. ښاغلي شریف دا څرګندونې د دوشنبې په شپه ناوخته د پاکستان ولس ته د یو ټلویزیوني وینا په ترڅ کې وکړې. د پاکستان وزیر اعظم دا وینا تر هغې وروسته وکړه چې د یکشنبې په ورځ د پنجاب صوبې په مرکز لاهور په یو تفریحي پارک کې ځانمرګی برید شو چې د ماشومانو او ښځو په ګډون پکې دوه اویا کسان مړه او تر 300 زیات ټپیان شول. نواز شریف په خپلې دغه ټلویزیوني وینا کې وویل د لاهور تر برید وروسته له خپل ولس سره کړې ژمنه بیا تازه کوم چې حکومت به ترهګرو مقابله جاري ساتي او هغوی به بیا سر پورته کولو ته پرېنږدي. نوموړي همداراز د ضربیازت پوځي عملیاتو یادونه هم وکړه او ویویل په دغه عملیاتو کې مهمې کامیابۍ ترلاسه کړې خو ژمنه یې وکړه چې ترهګرې تر جوړو ویستو پورې به دا عملیات جاري وساتي. ښاغلي شریف د پاکستان په پخوانیو حکومتونو نیوکه هم وکړه چې په 43 کالو کې ترهګرې پر ضد هیڅ اقدامات ونه کړه او په دې اړه یې زیاته کړه.
جون 2013 میں حکومت سنبھالنے کے بعد پہلے دن سے ہی ہم نے دہشت گردی کے خاتمے کا پختہ
2013 میلادی کال په جون کې مو د حکومت ترلاسه کولو لومړی ورځ ترهګرې د ځپلو په خیر اراده کړې وه. افسوس چې تقریبا 43 کالو کې چا دغې فتنې ته سترګې نه وې بندې کړې خو موږ په لومړي ځل په پوره سیاسي ارادې خپل سفر پیل کړ. د ترهګرو د بې باکه چلند وروسته مو د ضربیاض پوځي عملیات فیصله وکړه چې زموږ امنیتي ادارو پکې ډېرې کامیابۍ او ډېری مقصود هم ترلاسه کړي خو د ترهګرې د ناصر د جوړلو تر ویستلو پورې به زموږ مشن جاري وي. هغه هم دا شان ویل په تېرو دریو کلونو کې د حکومت د پخې ارادې د امنیتي ځواکونو د هلو ځلو او د ولس د ملاتړ په نتیجه کې په ترهګریزو پیښو کې کمی راغلی او موږ به ترهګر بیا سر پورته کولو ته پرېنږدو. ښاغلي شریف په انقره، استنبول، برسلز او پیرس کې ترهګریزو بریدونو ته په اشاره وویل چې ترهګري اوس یوازې د پاکستان نه بلکې نړیوال چیلنج ګرځېدلی دی. ترهګري یو نړیوال چیلنج ګرځېدلی چې یوازې پاکستان نه بلکې ټوله نړۍ ورسره مخ ده او موږ په استنبول، انقره، برسلز او پیرس کې د دغو انسان دښمنو ترهګریزو بریدونه ولیدل. که څه هم د انسانیت دښمنان د اخلاقو او جغرافیې له حدودو وتلي دي خو زه دلته څرګندول غواړم چې د پاکستان خاوره د دغو انسان دښمنو په خلاف تنګه کړې شوې ده. نواز شریف په خپلو خبرو کې زیاته کړه موږ د ترهګرۍ اړوند په ټولو عواملو پام لرو او په سنجیدګۍ سره دغو نقطو جایزه اخلو چې ډېره پاملرنه ورته پکار ده. ښاغلي شریف همداراز په اسلام آباد کې د ممتاز قدري د پلویانو روانو احتجاجي مظاهرو ته په اشاره وویل چې د الله او رسول په نامه له قانونیت، مذهبي تاوتریخوالی او عامو خلکو ته د مشکلاتو رامنځته کول په هیڅ ډول د منلو وړ نه دي او په دې لړ کې د حکومت زغم کمزوري ونه ګڼل شي. نوموړي په خپلې دغه وینا کې د پاچا خان پوهنتون او د پېښور دارالعلوم پبلیک ښوونځي یادونه هم وکړه او ټینګار یې وکړ چې ناکامي او نامرادي د ترهګرو په مقدر کې لیکلې ده او د هغوی په سازشونو سربېره آرمي پبلیک سکول او پاچا خان پوهنتون یو ځل بیا د علم رڼا ویشي.
د ژوند رنګونه
تاسو مو اول نوم را ته واخلئ.
سلام علیکم، نوم میروز الدین ده. او
وعلیکم
السلام. زه د مې خپل د میدان کاروبار مراتنه یو کړه.
ښه، دا ایتاس استرګیم زرغون رنگ لري کنه، هغه د چا خبره د خارجیانو غوندي او رنگ مم سور ده. کله څوک نه وای چې ته د کم ځای
نه نه څوک نه وای
کله خارجیانو سره نه مخ شوې چې لیدلې وی چې ولا دا د اروپا نه نیو راغله.
نه څه ډیر مخ شوې ما خو خلک انس جنس پیژه
بیا چې خبرې وکي نو خامخې
پیژه او کنه پیژه.
داسې کومه خاطره نه لري چې چا ویلی وی چې ولا ته د افغانستان یې کنه؟
نه داسې کله سکول کې وم او داسې خارجان راغلم دا تفته شوه او ټول یې وکتل وکتل او زه یې وچات کړم صنف کې. ما ته ویلې والکه ته کوم ځای، هغه ترجمان ته ویلې وای والکه ته کوم ځای. ما له زه دې هم د میدان یم، دغه د کابل د افغانستان یم، دغه والکم له بل ځای نه راغلی او ما باندې ټول
دا نو زم تېروتلی نه یم که نه. او خصوصا بیا د نورستان خلک هم دغسې څېرې لري، بیا میدان کې خو مې اول ځل دی داسې یو څوک ولید. ښه، نو کاروبار مو څه شی دی؟
کاروبار هم دغه سکول وایم او دلته د ورور سره کار کوم.
ښه، ورور سره دې کار کوي او شوقي هم ښکاري، د غاړه دې هم ډېره ښه جوړه کړې ده.
اوس ځواني ده نو شوقي مجردي ده، باید
مجرد هم یې. څه فکر کوي مجردۍ کې به ډېره خوشحالي وي او کله چې سړی واده وکړي؟
زه چې فکر کوم مجردۍ کې ډېره خوشحالي ده.
هغه څنګه؟
هغه چې آزاد یې خپل هر کار دی چې زړه غواړي کوی شي او کله چې متعله شوي بیا نو مجبور یې
یو بل چا ژوند هم دربار
شو کنه. دوه نفره شي بیا درې نفره څلور نفره بیا نو ژوند لږ لږ
بیا داسې آزاد نه شي ګرځېدی. ښه، د ژوند د ملګري د انتخاب لپاره د ځان سره څه فکر کړی؟ څنګه یو انسان باید واوسي؟
خو انسان باید هیچ تعلیم یافته می چه لګی تا لاس وسره سپکشي او هغه هر روزو چې لري هغه سره باید ورسیږي
ته دی هغه زر درکی او هغه تا زر درکی
او دغه سی او انسان
ته دی هغه خوشاله ته وګوري هغه تا خوشاله ته
او د سیونه وای چې ولادت فامیل کې دانه پری دا بد د هغه د هغه د سی باید ونه وای ماده خلک او زید خپل ورته هر څه هر څه ارغم کار د وظیفې د جزې وسلار شه او زه نه منې کوم هم خپل عزت ایجاب دی
وساته عفرین ډیر ښه فکر لري خانو خدای دې اماغه څوک دې تا په نصیب کې چې تا زړی غواړي
بس خیر اوسه
ډیر مننه
تاسو زموږ غږله ازادي رادیو او ری ازادي رادیو په انټرنیټ کې د ازادي رادیو پر ویب پاڼه ازادي رادیو ډاٹ کام هم په مستقیم ډول اوریدلای شئ. دوستانو ونیمی بجې شوې دي دوهمه سهارنۍ خبري مجله.